أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندمې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دي چې ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلها و زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفریقي مسله ډیره جدي شوله. یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشینۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله مصباح صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي به یو مشخص شخص په بلکه مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزش شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي مواردوي، مثلا حقوقي بحث وي یا دېته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګېږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلېږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي اورېدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي له خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هېوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خلاصاتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هېوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هېواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نو غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده. بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤل دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دې راوځي په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې دې خپل لیکنې وکړي، په لایف دې راشي، ټیک ټاک نور دې ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوځي چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کېږي، اول خو د دوی د علم نه هېڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دغې خیر نه دوی محرومه دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوالو سره مخامخ ده. او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي، فرهنګ لوړ کېږي. موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبرو نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کول. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچه دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي. ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبر ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کامله تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمی لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کی هغه په دسی مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني. نو د دسی خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضیه وی چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لوار وک د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسی ول. مګر دا خبر نه ول، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي. پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې.
بله، مصباح صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کېږي، کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
وره دا ډېر مهمه مسله ده. منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنې باید په هغه کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښتونه دي. په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي عامه او ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده. او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي، باید وایي نه اوري. لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي. صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهیږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدل جمهوریت نه راسکوریدل له یو اړخه دلیل همدغه چنده سینا اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که ضعیفه که بل اخره کوم مرحله ته رسیدل نو لازم نه چې په دې مسایلو کې خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولیدې شو په اتفاق او اتحاد سره بل خوانه مثلا حاکمه ډله ګرچه خو موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخ ونیول شي بیا بیرته اوریدونکي تر څو د فرهنګ په خپله راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې خو موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي یو حبل مشر راجګېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي، نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامت.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت ته د درنوي پاکل خبرې وشوې. موږ سره ملما و د حقوقي چارو څېړونکي سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې یاس الله مال او ملګری هي چاري ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه هلمند ولایت د کلیکول سوالی سره کوم ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلیکول سوالی هغه دشتونه چې وسپل هله خلق استوګنه یا زندگی منی کی ایا وبو تر داسې اندازه پرښت سوی دی چې یو سل او 50 متره پر یو پرسیدل دی نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ کار او اوس په هله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلام نکیل احترامات تزدی رادیو کرکن خوردین کو تا خدای دیکسٹل بروز و خوشحال است و د پکتیکا ولایت واس خو د سوري سیدن کما نو د لارپول چرا کس خ هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسې موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ لستون ز سره ډیر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامې سچ پرې دم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپل هم دغه د بټۍ کار کو خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډی راغ او دغه بټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به کېشته چې هغه کو وطن لزین وغه د لارې کریم ور سره نشته. نو دغه واز زمونږ دغه کې مخبل هم دلته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی. هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ویل لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډیر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیس اخلي، څوک 400 پیس اخلي، چې 500 نه زیات نه د ډیر غریب خلک دي او وسه نه لري. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کډرمندو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل زخم دا پیغام درته پرېږدم د چې د ازادي رادیو لارې د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپته تراویسلنه پورې کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالیو اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړئ تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي وسلام په احترام
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده څو واره لاسټیک شوې ده زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي د ولس سره چې وروره موږ ته دي دغه د بند وتړې موږ د چشنګ په اوبو پسې اریان کړلي د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله څه ترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي په خدای د چې هزار وار سړی ځي سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي دونه کچه لار ده او مریض تر خپلو هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
I'm
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم در آزاری رادیو ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه پا اتمی فیزیکی دکتورا لری، نن سبا در جرمنی پا یو پوهنتون که در تدریس ترسنگ لبیلا پیلو پوهنتونونو سره در خپل تخصص پا برخه که همکاری کوي. داکتر محمد تنها یادوام چه پا دیار لسوا درشپیتم المریس کال در غزنی پا اندالو که زیشه دلیره. لسلام کلام روست می ورسخه و غشتل چه در شوان در لمریو کلونو آوزدک رو پا عراراتو و بایی.
نانه ازدک رو می چون در ما پلار دینی عالم و یا به اصطلاح مولایی و نو ما دینی زدک رو اول در پلار سره کردی دی کور که بیا مدرسه تا بسید للایم. نو آقا ابتدائی زدک رو تر شپگم طولگی پوری ما پا اصری خوانزی که ندی کردی پا مدرسه که می درس ویلی چه آقا یا برخای پا کور که می در پلار سره ویلی یا برخای می پا مدرسه که ویلی بیا پا کابل که پسی را لویسه ویم البته مدرسی و برخمیم کابل که ویلی ده دیر برخی بیا دی مجایدین و حکومت چکل تیر زلی را آغای نو آغا اویایم مکلو که بیا زه پلومنی زل باندی دی کابل خیرخانی سیمی دی خلیل الله خلیلی لیسی تا وم سیم تا شامل سوم. البته ما دی سوی امتحان ورکوال تا یا ولس کلان و ما چی بیای وم سمت که ونی ولم نو بیا میاستری خوانزای لام اغا وم سمت نداغه سپسی پایل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم که غلام در خان لیسی ترا بدل سم جداد لیسی مریم سیمک بازار سیمکیو نو بیا آل تا یو لسم دو لسم تر منز یو وڑا وقفا و بیا می آل تا مدرسه چون ایما در سون نمگری پاتو بیا می دوره در مدرسه چی ختم است و بیامه دولستان تا پسی دامه ورکره و بیامه دقاسی دولستان پسی ویل و دقاسی پا ترتیب و سلسله سر پانتون و تراخیره پود.
بله، تنها صاحب مختردی سی پانتون تا لارشه یا دی پانتون پاره را تو است دی مدرسه دی دوری را تو است اغا دوره چنگه و چه خاطره لری تره؟
ولی مدرسه دوره لکنور دول دوری خپلی مثبت یا منفی خاطری یا مثبت یا منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، ځیګ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو بانی منفی تاثیر لری. تاسم دغه سه تجربه لری یو کنه؟
و بلکل دا یو دسی عام آقا انگریزی چورتوای unwritten rule یا نالیکل قانون دا چی مدرسه استادان متاسفانه وحل دیر کهی او دیر کلک کلک وحل کهی. خو متاسفانه کلی جزی کوانزی تا اولادم حالا دیر متفاوت نو، کوانزی کم زین استادان ول چی دیر کلک وحل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر سوي دي، پایلې همغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو آغا صرف بهایی چه شروع کیی پا زرابه شروع کیی، زرابه یعنی وحل دی، او وحا تا او وحل ما او وحل بل وحل، یعنی دا کولای سو کتابه وای که دا سو کولای سو یو بل ښه عمل بند شروع سوی وای، پا نلیکلو پا لوستلو پا یو کار کول او یو بل عمل باندې اما یو ډول کچا چې یو څوک چې د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیل وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره ته ټول معاصر لاره و نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاره کابل ته او شوانځي ته داخل شوي تبان چې درسونه ډیر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا دی ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دیني علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دیني علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سه
اوس دې پوهنتون راته ووایست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو که تاسو پیادی او یایه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو و یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلان دی خو به کې ډیره رادیو بي بي سي اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بي بي سي رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلان دوړانګ پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسل لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و او جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل غوټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخو ما ته ډیر جذاب و زه چې سمته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاد همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت هم ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما فزیک تقریبا نو بیا نن نشلی دن کی ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي لوسته ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمنه وکړ خپل انتخاب هم ساينس وکړ هم دوستانو ډیرو خپل خپلوانو اته افلام دې خدایو به خو علاقه له دې چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته دې حقوق دې پانځي حکومت ما خسته و دې وخت لورز دکل وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره ستا په هغه حکم کې قاطع لیکل شوی چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سمه بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د دې نړیوالو نظریات او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبه کې ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوی او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې دغه سوالات پر رامنځته کی یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدې کېدیم کې وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کی بلاخره تر دې ځایه را رسیدل اوس خپل د پامدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان د لپاره د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبی خبره در محصیلی دوره که زکت دیری خو دو کسی ریری جالب دی آقا داده چی اول مو خو چی در جگری در کابل در کورونای جگری چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو و مو گامی شد فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل دیر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل سوي وو دغی سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلی وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، دې مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه دا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ورنه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو، ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساتم درلود، چې کمپیوټر سات استاد براتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شي. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویمو کې خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو وای چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکادمیکو همکاري اتحادیې د خوا مې انداد وایي، دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم. نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپېریال کې چې اول باید د هغه چاپېریال، کاري چاپېریال، کلتوري چاپېریال، سیاسي چاپېریال، حتی اقتصادي چاپېریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته ځنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپېریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه اته نیم زره. دغه سم چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی، یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه و، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی،
په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاشو نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خوامه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول له راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه یې، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس او ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي، ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي، ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه یې زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
تر تر لا لا گل مخ دلالا گل دلا بہتر کر لالا گل